نظر شماست.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خپرونې مطالب: طالبان د ایران له دولتي پلاوي سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
ګروپ های تخنیکی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نورو برخو کې تخنیکی ډلې راغلي.
نن د نومبر 18 د زده کوونکي نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې ډیری نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي.
سایرانه یو چې آیا دوی به موږ ته اجازه راکړي او یا به ایران کړي؟ موږ به داسې چوپ کینه نو خپل غږ پورته کوو څونه چې مو نوست کیږي.
خیریه ټولنې په افغانستان کې د فقر او لوږې له کبله اندېښنه کوي.
غلا وکم مې سبا دې په غاړه کې پړې راشي وای غل دی او که غلا نه کوم دغه یالونه موږ څه په وکړو.
د بولدک په دروازه کې د افغانانو ستونزې لا هم نه دي حل شوي.
خدا دې سا راغلم پر 8 بجې یا پر 9 بجې راغلم. دوی دا بلنګ کې دروي د سارې مثلا دوه علاقه نور ګرځ شل بر تر واپس.
نور مطالب او په دوه منیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وایي له خپلو لیکو د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د یوې ځوانې ښځې مړی یې موندلی او ارمنستان وایي له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربند موافقه شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي له خپلو لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیه لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي.
د تصفیه کمیسیون جوړ شوی دی. د دې لپاره چې صف نه مطلوب خلک وباسې په کار شروع کړی ده. سلګونه خلک ثبت شوي دي او لسګونه خلک له صفه ایستل شوي دي. دا پروسه دوام.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون تیره یکشنبه ویلي وو چې تر اوسه له 400 زیات کسان د طالبانو له لیکو ایستل شوي او ځینې بندیان شوي هم دي. د دوی په وینا په ایستل شویو کسانو کې ځینو یې د طالبانو له نوم څخه په استفادې سره د خلکو په ځورونه او اخاذیو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دې ادارې مرستیالې میتي کناتسن په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا وستایله. یوناما پرون ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ویلي میرمن کناتسن په دې کتنه کې څرګنده کړې چې هر افغان د خپلې وړتیا د څرګندولو حق لري. د یوناما په حواله د یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو له والي مولوي قدرت الله حمزه سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې وکړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو امر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی. سیمه ایز چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. له دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د یو شمېر ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د سرې میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د طالبانو د پرونۍ اعلامیې له مخې دا پریکړه د کابینې په لسمه غونډه کې وشوه چې مشري د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کوله. د اعلامیې له مخې سرې میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای، خوراک، پوښاک، دارو درملو د برابرولو او د هغوی د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره جوخت د جرمونو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د نیمروز امنیتي چارواکو ویلي چې پرون 12 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو له کبله مننه کړې. انتوني بلینکن پرون پر ټویټر ولیکل چې له افغان دوستانو او متحدانو سره د شان وان ډایور او د هغه د همکارانو د ژمنتیا له کبله د زړه له تله مننه کړې ده. په هغه عکس کې چې ښاغلی بلینکن خپور کړی، له دغو کسانو سره په آنلاین بڼه خبرې شوي او هغو په دې خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو د رایستلو چارې ته به دوام ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اګوست د میاشتې له نیمایي څخه د قطر له لارې یو لکو څلرویشت زره کسان له افغانستانه ایستل شوي، خو لا هم زرګونه نور افغانان چې له امریکایانو سره یې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وتوانېده چې پرون په یوه دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. افغان لوبغاړی امید پوپلزی وتوانېده چې د خپلې لوبډلې په ګټه دغه ګول ووهي. دا لوبه چې د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره د چمتووالي لپاره وه، د ترکیې په انطالیا ښار کې ترسره شوه. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربند ټینګ شوی. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمنی عسکر وژل شوی، خو په مخکینیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. ارمنستان او آذربایجان دواړو یو بل د تازه حملو په پیل تورن کړي دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوالو نښتو نږدې یو کال مخ یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلای شئ. آزادۍ راډیو ډاټ کام او آزادۍ راډیو ډاټ اورګ د آزادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. د طالبانو حکومت وای له ایران سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره تخنیکی ډلې ګمارل شوې دي. دا موافقه کابل ته د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د سفر پر مهال شوې ده. حسن کاظمی قومی پرون وویل چې افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې د ده په وینا په پردیو پورې تړلې دي. د ایران ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر، د رئیس الوزرا له مرستیال او نورو چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د موضوع جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنې کې د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو په مسأله کې د همکاریو لپاره د تخنیکی ډلو پر جوړولو موافقه وسوه. شغلی متقی له حسن کاظمی قومی سره تر کتنې وروسته پرون په کابل کې یو کنفرانس ته وویل.
گروپ های تخنیکی در بخش
لحیات سر دی اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیل نور برخو کی تخنیکی ډلې راغلي. چیز موږ لخوا هم له اړوند وزارتونو کسان ګمارل سوي. ان شاء الله خبري کیږي. هلمن یو پراتونکو کې د اقتصاد د غراز اقتصادي او سیاسي اړیکو لښ کې دو سره یو بل ته نور هم سره نږدې شو.
هنوز هم با یک دیگر نزدیک شویم.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی زیاته کړه د افغانستان د امن له شکېدو سره له نورو هیوادونو سره تعامل پراخیږي او ډیرو پرمختګونو ته زمینه برابروي. شغلی قومی په عین حال کې ادعا وکړه چې افغانستان په پردیو پورې د تړلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی.
له بده مرغه نن افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې په پردیو پورې تړلې دي. هغه اشغالګران چې لاړل نن د تروریستي ډلو په واسطه نیابتي جګړې ته دوام ورکوي. که په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، په واقعیت کې د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. دا کار په افغانستان کې بیا رغونې او پرمختګ ته لار پرانیزي.
دا به دې سبب شي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخ شي.
له تروریستي ډلو د ایران د دغه چارواکي هدف شي د داعش ډلې خراسان څنګه وي چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته یې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د افغانستان شیعه وګړي هم په نښه سوي دي. د سیمې ځینو هیوادونو له دې جملې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو په باب په وار وار اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې د افغانستان د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې په باب خبرې وکړې. له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د افغانستان او ایران اړیکې ښې نه وې. په ځانګړي ډول کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو د مزار شریف ښار تر نیولو وروسته د ایران د قونسلګری اته ډیپلوماټان او یو ایرانی خبریال ووژل. د پیښې هغه وخت طالبان او ایران په خپلو کې یوې جګړې ته نږدې کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې ایران هڅه کوي د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره له طالبانو سره ښې اړیکې وپالي. بلخوا د روسیې تاس خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د روسیې او ایران ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان بحث وکړ. د اژانس په حواله په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د مسکو د بشري مرستو یادونه هم وسوه چې ډیر ژر به افغانستان ته ورسول سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیدلې چې په افغانستان کې زده کوونکو او محصلان له بل هر وخت زیات د زده کړو او راتلونکو په اړه نه هیله شوي. په ډیری ولایتونو کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې تړل شوي. د دولتي پوهنتونونو د پرانستل کېدو پتنه لګیږي او بېوزلي تر دې کچې رسیدلې چې اکثر زده کوونکي د کتاب او قلم د اخیستو توان لا نه لري.
زموږ ښوونځي په زوره تړلې دي،
پرته له هیڅ دلیله پوهنتون بند دي.
ښوونځی زموږ لپاره د موږ ژوند کې هر څه وو.
امیر هم نه لرو کتابونه او لابراتوارونه او رسنتیا ټول سره ټکنه دي مشکلات سره.
تاکید شي په افغانستان کې د زرګونو زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته څوتنه استازولي کوي. هغوی چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللي زمان کې ژوند کوي، خولای هم د زنیو پر مخ ښوونځی او پوهنتون تړلې او ډیر شمیرې لا کتاب او قلم هم نه لري.
او د خونځي تړل خو په مونږ غلوې ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکو ده. سکال اووم ټولګي ته بریالي شو. وای د امیدونو په نوي پړاوي پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به پر مخ تړل کیږي.
سایران یو چې یا دوی به مونږ ته اجازه راکړي او یا بیره نکړي، مونږ به دسي چپ کیننو خپل غاټ پورته کوو څونه چې مو لوس کیږي. غواړو چې نړیوال زمونږ د غږ ووري او د غوي څخه د مرسته غواړو. د ظلم دی په مونږ نه کوي چې خونځه دی تړلې پاتې شي.
یسرا پنه امن لوګر کې تر دوه میاشتې وړاندې هم خونځي تتله او په یو لسم ټولګي کې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د ښوونځي بندېدو ډېره بده اغېزه کړې.
کله چې ښوونځی بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې یم، ځکه نه درس شته، نه ملګري شته چې زه ووینم، او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډېر ښه ځای راحته ځای چې هلته ټولې نجونې وي، ښځې وي، بل ځای موږ نه سو لیدلی چې هلته لاړ شو د درس لپاره یا درس وایي.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه یې منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي، او تر خوا نجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې د دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر یې پخوانیو ستونزو زموږ درلودې، اوس حالت ډېر ټکنی دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی. دی وایي له مخکې لا کتاب، لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیند کې راټولیږو که بنه راټولیږو سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو خو استاد هم باور نه دی سبب بیا راسي هم ته د پرون یادونه په ځای باندې موته مخکې په سیند کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډیدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د کتابونو د چاپ په اړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکینی جمهوري نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخوا سره هم وه، لکه اوس زموږ 10 میلیونه یو پروژه د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوس مهال یو ډیر شمېر ښوونځي بندي خو د جمهوري نظام له ړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیون نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 120000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله چې په دوی کې 13% ښوونکي ښځینه وي. خو د 1 میلیون ماشومان له ډلې 14% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګي. پاکتر طالبانو را رسیدو سره یو هیله دا و چې د شپه هغه سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانیستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلي وو. خو لا په دې برخه کې کوم ښه خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له درې میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې یوه میاشت یو کال ته په غزیدو ده، خو لا هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلې ویلي و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل شي، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا ښکاره کولو پوهنتونونه بند او دغه حالت دغه سې نامعلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلي. تر خو 129 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرایط چاپیریال برابرول ښودلي. خو دا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وایي احمد تقي دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره له ژمنو سره سره خبرو ته حاضر نه شو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر مطیع الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلې او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول شي. په ټولو هغه سیمو کې چې 40 کلونه ښوونځی نه وو، د جګړې له امله هلته ښوونځی بند وو یا هیڅ په تشکیل کې نه وو، هلته باید ښوونځی پرانستل شي او د افغانستان ټولو سیمو ته د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځی لپاره کتابونه واستول شي او په هر کلي کې په هر سیمه کې ښوونځی ده دا وی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول شي.
د نوومبر ولسمه لتیرو اتیا کلونو راهیسې د زده کوونکو دورې په نوم منځل کیږي. دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویمې نړیوالې جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یو اوږده کیسه لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره رسره وسې. خدا شیبه په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو تر بریا د امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو مسؤلیت دروند او ډیر دی. ورسپانه څرګندوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بیا د ځان د سپیناوي او دفاع لپاره هڅې پیل کړې دي. د نیویارک ټایمز په وینا ښاغلی خلیل زاد په ځانګړې توګه په اګست کې د طالبانو په لاس د کابل په سقوط کې ملامت ګڼل کیږي. ورسپانه په دې ترڅ کې د برطرف شوي ولسمشر اشرف غني د لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا ته اشاره کوي. ښاغلی صالح د اکتوبر په 28مه خلیلزاد د ویلوې غولون کې طرح معمار وباله. خو ښاغلی خلیلزاد په وروستیو کې له یو شمېر رسنیو سره د خبرو پر مهال د خپل ماموریت دفاع وکړه او ویې ویل چې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت له هغه فرصته سمه استفاده ونه کړه چې د سولې لپاره په افغانستان کې چمتو شوی و. که څه هم خلیلزاد په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګېدو په برخه کې امریکا ملامت بللې، خو دا خبره هم کړې چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې خپلو هدفونو ته رسیدلې ده. خلیلزاد د امریکا د تیرو څلورو ولسمشرانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په برخه کې کار کړی دی. نیویارک ټایمز د دې ډیپلومات دا خبره هم راخیستې ده چې وایي متحد ایالاتونو پر اشرف غنی چې په واک کې د پاتې دو لیواله وو لازم فشار رانه وړ. په هغه ورځ چې طالبان کابل ته ننوتل او اشرف غنی له کابله ووت، یو شمېر نور افغانان هم له دې هېواده ووتل. په دوی کې یوه هم یوه پیلوټه ده. د دې پیلوټې په اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده. دې ورځپاڼې د تجارتي الوتکو د لومړي افغان پیلوټې کیسه داسې راخیستې ده چې محتسا میرزایی څو میاشتې مخکې تر دې په کاناډا کې پیلوټه شوه چې طالبانو کابل ونیو، دا اوس په بلغاریا کې مهاجره ده. ورځپاڼې لیکي آغلې میرزایی درویشت کلنه ده. د درې میاشتې مخکې خپله کورنۍ په افغانستان کې پرېښوده او اوس په پلازمینه صوفیه کې په یوه واړه اپارتمان کې ژوند کوي. محتسی میرزایی په ټیلیفون ګارډین ته وویل چې اوس نه پوهیږي چې چیرته لاړه شي، خو له خپل کار لاس نه اخلي. دې زیاته کړه چې د پیلوټي لپاره یې درخواست ورکړی دی، هر ځای چې کار ورته پیدا شي دا ورته چمتو ده. په کومه ورځ چې طالبانو کابل ونیو، آغلې میرزایی په کابل کې وه او د ماښام په مخه د استانبول په لور پرواز ته چمتو کېده. په دې سهار له کوره وختي وتلې وه. ګارډین لیکي دا پرواز ونه شو. په زرګونو افغانان په دې ورځ د کابل هوایي ډګر ته ورمات شول او محتسه د دې پر ځای چې د ترکیې په لور الوتکه والوزوي، د مسافرې په توګه د اوکراین پلازمینې کیف ته لاړه.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر وایي په افغانستان کې د محل په هرو څلورو میندواره میرمنو کې یوه او په هرو دو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ایزابل موسارت کارلسن په یو ټویټ کې لیکلي چې په هرو دو کسانو کې یو کس نه پوهیږي چې په راتلونکي کې خواړه یا څنګه او یا له کومې لارې ترلاسه کړي. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندونو ترڅنګ لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دو کسانو څخه یو یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دی. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
نمیفهم که ما چی کار کنیم، چی را بسنجیم. کسایی که خیر کننده است و به ما کمک.
امینه هغه میرمن چې د تخار ولایت اوسیدون کړه، زوی چې د افغان پوز یو پخانی سرتیری و د هلمند په جګړه کې وصل سوای دی. دا وایي د دغه ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د پخانی حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې انګور او لمسی هم وزل سوی دي. امینه اوس د خپل شپږو ماشومانو سرپرست ده. په دغو ماشومانو کې تر ټولو مشر شپږ کلن او کشر یو کال و میاستې عمر لري. امینه وایي چې د کور د کرایې پیسې نه لري او اوس بې ځایه سوې ده. د کابل په شهرناو پارک کې له څو ځوانو کندو او ماشومانو سره په سړو خیمو کې ژوند کوي.
یا ټول کور مې وینم، من کور مې تم
هیڅ مرستندوی نشته. شپه ورځ په لوګه تیرو. د ماشومانو ته وګوره، هر څه مې خرڅ کړل او ومخوړل. د اوسېدو ځای نه لرو. زموږ غږ تر مرستندوی دفترونو پورې ورسوي. موږ په بد حالت کې یو.
په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي کړکېچ له امله د مرستندوی ادارو اندېښنې ورځ بلې ته زیاتېږي. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر اوچا هم تازه یادې موضوع ته اشاره کړې ده. په افغانستان کې د دغه بنسټ مشر ایزابل موسارت کارسلن په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې په هرو څلورو امیندوارو ښځو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو یې په خوارځواکۍ اخته دي. هغې د خپل د ټویټ په یوه برخه کې لیکلي په هرو دوو کسانو کې یو یې نه پوهیږي چې څنګه راتلونکي کې خواړه ترلاسه کړي. دواړه کسان په دغه هیواد کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا وړاندې هم د رواني میاستې په لومړۍ ورځو کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2021 کال په اوږدو کې به د افغانستان 3,400,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداری ورکړی چې کچیرې بشري مرستې ونه رسیږي، دغه هیواد به له یو بشري ناورین سره مخ سي چې ډیری قربانیان به خځې او ماشومان وي. د بشري حقونو نړیوال سازمان هم مخکې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف هم تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته بشري مرستې ونه رسیږي په دغه هیواد کې به انساني ناورین رامنځته سي چې ډیری قربانیان به یې ماشومان وي. ومو غوښتل د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو نظر هم ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره یې زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ویلي و چې نړیوال باید د مرستو رسولو بهیر سیاسي نه کړي او په خبره یې باید اړو کسانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشري ویلي په افغانستان کې دا مهال په څلورو امیدوارو میندو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دی. او نوموړي لیکلي چې په افغانستان کې نړیوال باید مرسته وکړي ځکه چې افغانان په مجموع کې او ډیری وګړي یې د ژوندي کې پاتې کېدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ناروې د کډوالۍ د شورا سرمنشي د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی له یاده ونه باسي. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام پر مرستندویو ټولنو او هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو کسانو مرستې ته ورودانګي چې له لوږې او قحطۍ کړیږي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې میاشتې پوره شوې او ورسره په دې هیواد کې وزګارتیا، اقتصادي کړکیچ او لوږه په زیاتېدو ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي وایي که څه هم طالبان د شی حکومتوالۍ دنده پر غاړه لري، خو د ناټو غړي هیوادونه هم باید دا خبره هیره نه کړي چې په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښي دي. یان ایګلند دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې پرون سېشنبه د دیموکراسي ناو خبری شبکې پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړی دی.
طالبان د شی حکومتولۍ لوی مسولیت لري ځکه دوی پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. خو زه په صادقانه ډول په دې باور یم چې د ناټو غړي هیوادونه باید دا هیر نه کړي چې دوی 40 میلیونه وګړي تر شا پرېښودل.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي یان ایګلند چې په سپتمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی و په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر ورځ له افغانستانه له 400 تر 500 پورې افغانان یوازې ایران ته روان دي او ایران هم نسي کولی چې په میلیونونو پناه غوښتونکو ته له بهرنۍ مرستې پرته پناه ورکړي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 30 میلیونه خلک له لوږې سره مخامخ دي او دغه سازمان دوی ته د خوړو برابرولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه مشر ډیوډ باسلی په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او شتمنو اشخاصو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له اړو کسانو سره مرستې ته ودانګي.
The international community has got to نړیواله ټولنه د رامخ کشي، د نړۍ لوی هیوادونه د رامخ کشي، د نړۍ میلیارډران چې تیر کال د کورونا وبا پر مهال په میلیارډونه ډالر غټلي باید رامخ کشي. دا مهال په نړۍ کې له غیر مترقبه بحران سره مخامخ یو. د خړو نړیوال پروګرام ته ما وایست چې کوم ماشوم د پناس مور شي، کوم د مور نشي، یا کوم ماشوم د ژوندۍ پاتې شي، کوم یو نه، یو ماشوم هم باید ونه مري.
د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نعیم د بی وزلی لکبل مرکز ترین کوټ ته کډه سوي چې وای د خپل کورنۍ د نفقې برابرولو ته حیران دی.
څو کغلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړې راشي وای ته غلی او کغلا نکوم د غیالونه مشتپه وکو ګرد وجو ته جوړ ور دلته سره غلی د مجبورې غلی.
نړیوالو ادارو اټکل کړی چې د بیوزلۍ او لوږې د پراخېدو له کبله شي را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر سخت وي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ ویلي و چې اټکل کیږي د روان میلادي کال تر پایه چې څه باندې یوه میاشت ورته پاتې ده په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د اټکل له مخې له دې جملې به د 1 میلیون ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. طالبان ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو سره خبري او موافقې سوي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته رسیدلي او د روسیې په ګډون د ځینو نورو هغو پر لار دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزراتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. سره اوسه د خبرونه په دوهم کې په دوهم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. خو د شپه په مکړی د خبرونو لنډیسته د طالبانو حکومت وایي ل خپل لیکو د دوی په وینا د نامطلوب کسانو د ایستلو پروسه چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې د تصفیه لپاره ګمارل شوی کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا ستایلې ده. یوناما وایي چې د یوناما مرستیالې په بلخ کې د طالبانو له والي سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې کړي. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. امنیت قمانداني وایي چې دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی خو د انګیزې او څرنګوالي په اړه جزئیات نشته. د طالبانو حکومت وایي د سترې میاشتې ټولنې ته یې په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د امریکایي وګړو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو په خاطر مننه کړې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون په یوه دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او ارمنستان اعلان کړی چې له اذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربند موافقه کړې ده. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته راپور د سپین بولدک چمن د دروازې پرنيستو سره سره له هم مسافر پر د غلاره لستونزه شکایت کوي. پاکستان ته تلونکي مسافر وای په قانوني توګه غواړي د هیواد تولاړ شي خو بیا هم پاکستاني ملشي په ورځو ورځو دوی ته د ننوتو اجازه نه ورکوي.
د سپین بولدک او چمن لار دلته زرګونه کسان انتظار باسي تر څو پاکستان ته واوړي. د دې زرګونه اوښتونکو کسانو له جملې یو سردار ولی دی چې له ننګرهار کندهار ته راغلی. سردار ولی وایي ویزه لري خو د ورځو ورځو په تیرېدو بیا هم نه دی بریالی سوی چې پاکستان ته سفر وکړي.
زما سره ویزه ما په پترخم لاړم په هغې پرې نه خودم واتش په مهلته وکړلې. زوی مې ډېر عجل مریض و بیا مې په دې لاره هڅه وکړه چې په دې راشم خو په دې هم ډېر سخت فاذابه شوم ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شولم. زړه مې غواړي چې بیرته د تیزی نه ډېر خواشینه لاړ شم چې دا حال زه ګورم ځکه چې امکانات نشته دی چوکاټ چې سړی په یو چوکاټ واوړي او بیرته هغه خپل مشکل حل کړي. پاسپورټ ویزې هم لرم او تذکره هم لرم مریض مې ماجل دی او پرې نه قدم.
د سردار ولی تر څنګ سلګونه نور کسان هم شته چې د ورځو ورځو انتظار وروسته نه دي توانېدلي چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره د سپین بولدک لاري پاکستان ته سفر وکړي. دا کسان وایي قانوني اسناد په لاس کې لري خو بیا هم د پاکستاني ملیشو لخوا دغه هیواد د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. دوی له طالب چارواکو د ستونزې د جر هواري غوښتنه کوي.
زمانو ماج نظر احمد یو لار خدا ادم شپله پلین کې وس ولای د ما سر زنان را سره د لور سره چمن ته بیا من خدا د سره غلم پراته بجې بیا پر و بجې راغلم وز لاس شو ولس بجې دروسته ولای خدا غ مشکل د لار مشکل خو ګر دنیا ته معلوم دي دا څوک د چا نمو جنو مشتوک مور نارا چالا ورس د کوم ځای ورس مشتونه خدا د چې دغه مسلمانان په لنکی ولاړی دا شهر څوک اداره ولایتي د خصم دی لکه نو ست تکلیف د غور کی زیره د غور کی چنی لکه شاکم د اماده ور سره شه د سکرا غواړي د سکرا مشتونه کی د شنات کار د کی د چیست کی نو خیل کی دی د دې د په لنکی دروي د ساره سم مثلا دوه الهکه نور ګر شل بر تر واپس.
زما نوم شمامت نو سار وختي راغلم خودل ته ولاړم خو انسانان ډیر دی به خټه رشتي ډیر زیات غنه ګونه د مثال نه طالبان زل کنټرول وایسي.
په کندهار کې د طالب چارواکو او پاکستانی لوري ترمنځ د ورستی پریکړې په اساس د کندهار وسیدونکو پر افغاني تذکرو او د افغانستان د نور ولایتونو وسیدونکو د ویزو لاري پاکستان ته د سفر کولو اجازه لري. خو د کندهار وسیدونکو 15 کلن شاه محمد چې پر تذکره لسپین بولدک څخه چمن تاوشتی وای پاکستانی ملیشو سخت وهلی تذکره ورته چیرې کړی او دغه هیواد ته د تګ اجازه نه دور کړي. په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت سیمیز چارواکی وایي د پاکستان سره د مسافرو د ستونزې د هواري لپاره طالبانو د یوې میاشتې لپاره د سپین بولدک دروازه د هر راز تګ راتګ پر مخ تړلې وه چې د دواړو هیوادونو له توافق وروسته دوی اونۍ مخکې بیرته پرانیستل سوه. په سپین بولدکی د طالبانو د کمیساری یو مسؤول حکمت الله وایي ستونزه هغه مسافرو جوړه کړې چې د جیلي اسنادو له لارې غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
دروازه حالات خو تاسو په خپلو سترګو ولیدا چې د یوې میاشتې دپاره د امارت خوا یا د افغانستان د اسلامي امارت خوا نه بنده شوې وه. نو اوس پرون ورځ اولنۍ یا لومړۍ ورځ وه چې خوشې شوله. نو موږ چې کومې خبرې د پاکستان سره وکړلې هغو موږ ته چې کوم شرطونه ایښي وو لومړی شرط دا وه چې موږ د ټول افغانستان تذکیره نه منو بغیر د کندهار او بولدک څخه. نو اوس د کندهار او بولدک هغه تذکیرې چې زیاتره خلک مسافر شکایتونه کوي چې د موږ تذکیرې نه مني هغه تذکیرې دي چې هغه تذکیرې ټولې جعلي تذکیرې دي، ځکه په تېر وخت کې موږ ته د پاکستان دولت چې کومې تذکیرې ګرځولې وې هغه تذکیرې موږ ته وسپارلې. زیاتره اووه وزارت وزارت تذکیرې چې موږ ولسوالۍ د کتابو سره سوت وکتې و نه وسو.
د سپین بولدک چمن دروازه چې هر ورځ په اوسط ډول ورباندې له لزر تر 15 پورې کسان تګ راتګ کوي ډېر کله د افغان او پاکستاني لورو د ناسمو سیاسي مناسباتو له امله تړل کیږي چې زیات زیان یې دواړو غاړو ته میش ملکي او کاروباري کسان ګالي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. یو شمیر وی دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بیوزلۍ شپې ورځې تیروي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشري مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. موږ د همدې بشري مرستو د وضعیت په اړه باندې د ډبلیو ایف پی له ویان سره مرکه هم درو په دې پروګرام کې خو راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه بریال افغان یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پر شپې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مه راجزوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو چې دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی؟ په کومو لالوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. دی د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورې، د قرآن روی ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. ډېر وکړې د ډېر په جګړو کې لاسونه ورکړې، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د شګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. السلام علیکم، د ننګرهار نه خبرې کوم. د طالبانو خوا چې کومې وژنې کېږي، د طالبانو خوا کومه دپی وژنې کېږي، کوم خلک ترو کېږي، دومره په تېر نظام کې نه وو. ولې دا خلک مسلمان نه دي؟ څنګه چل دی او په کوم ډول یې وژنې، په کوم تورې به وژنې؟ تېره ورځ د نیر نه 45 نفره راوباسل، سرونه نه وتنې وي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، حامد د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. مشکل مو دا ده کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی موږ دکانداران یو اوس راغلی دوی دکانونه مې تر کوي او د عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت میاشت دکان ښاروالۍ ته تسلیموي یعنی په وړو کې دکان عام وي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي من کرانی شین یو زمنګ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي او کدا سي نه نو دکانونه هم پرېږدي دیوال پکې وکړي
د آزادۍ رادیو پر کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم پس له سلامه دغه پیغام تاسو ته امانتاً پرېږدم چې د زما پیغام تاسو د ملګرو ملتو د بلرانس ته امانتاً وسپارئ نو زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سمخ یو او د بله ځایه مرسته موږ نسو ترلاسه کولی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محمد علی و پادر هم ده هلمند گریش و لسالی سر سغان نیک تر اغلیم ارگ می باید دره نیست تر مخش ده گریش و لسالی ده سکوت خالت و نو ده جنگ که وقت که بازار از ملکان و کورانی خالق طول و ده بازار که واز طالبان و ده پخانی حکومت اسکر و خالق و نو پا ده وقت که طالبان بازار تا چرال چهار زای بوارل ده غلیمت پا نمو بانی ده خلق سه شخصی شان اخستل چې دا د حکومت کې د خلکو شي شخصي مشر واخستل موټرسایکل یې نو اخستل د مکتبو سي غالي او پرشنو شوکي وړل د خلکو سي ډېر شان واخستل د حکومت د شان په نامه باندې نو دا خلک شکایت وکړي طالبان مشرانو وویل چې دا خلک بګر درځي دلته به حساب او سره کېږي دا بګر د خلک سلا کېږي د خلکو د کورو څخه شخصي شخصي شان وایستل دا د حکومت کې خلک خو نه یوازې طالبانو په بازار کې بل څوک نه شرم طالبان یو شرم یو د کلی څخه خلک بغیر د خلک سلا کیږي قانون منګل پر سر کیږي د سر بستا کیږي او متا څنګه دا غو خی سی د تروس پر یو خلک مرګینو تروس پر وسلوال نه پاره مو سره یې نه چا حساب سره کړی دی نه چا د حساب د پار را وستل دی نه چا را غوښتې دی نو ولې څو سم په دغه تمه ناس چې خپل حساب شان په لاس ورکړل شي او خپل حساب وشتل کیږي
بلے السلام علیکم جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا دغه اړو نه وختنه کومه د ازما پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډیر زیات افغانان لټول شوی دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دغه د طالبان دوی سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی پیژنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پندور ځکه چې بند پاتې دي دغه مده او خلک طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي والسلام
السلام علیکم د کندهار د خاص الرحمن خبرې کوم د بشر حقوق باندې هغه څوک کوي چې بشر په داخلي دي بشر الله جل جلاله په داخلي دي د بشر په حقوقونه باندې هغه خلک چې د الله د دین عالمان دي هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې د بشر په حقوقونه واجب دي کوي دا هرنيان نو فهمل چې صحیح حقوق مسود تور کې صحیح حقوقونه مو شي چې نور کو خپل سره جنې ته زر سره جنې مصر قران باندې ایمان لوي دي قران مغوانو قرآنی نظام غواړو
السلام علیکم ما سلام ده زهیر ادو ته ورځي چې ورور دغه مرستي چې راځي دغه چې د طالبان لکه د سابق زورواکي خپل یا خې بالا یو لږ چې پاتې چې د خلکو ته ورخي دغه د سړي په لاس ورکي د مرستي خو دغه چې د مزار کې په دغه د شبرغان ته خلک راغلي د مزار کې ګرځي دغه طالبان ته پران دی واره او یو بوجي ورکړي نو ورکړي واره ته باندې شهر اكو نیم پیرو دا رقم ورکړي دي شي نه رسېږي د خلکو ته د ملکي خلکو ته دغه خلک به له علاقه ته صادق ته دغه چې اخر د خپل مرګور باندې تقسیمي دغه دي دغه چار سړی مرسته کوي دغه دي صبر ورته صحیح چې په کورو کې ارڅلې تخبل لاس ته ورسېږي
دغه د درنو هم کرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما نوم غټای دی لخوسنا ګران هم کرانو کزما پیغام نړیوال تور سول زبر تاسو نه منندوی هم ځکه ماته هر پکت پکت امدا یو خل را پد تاسو خپل پیغام ساتم زما نو ستل شو يم په دیوتان کې یو مکتب غم ډیر باندې باندې کلو زما خیر باندې خاور وړول خو ما سره نړیوال کومک ونه کلو زید شواد نه ونه ونه بسلام ژوند ستړي شوی مې نور نه کوم نه لایم نه کوم لایم کېږي نو د ټیټ سترګو ژوند دی هر څه چې دوی وایي منو به پر رقم ته حالت شوي زغموی خو نور نه کېږي له مانه زه او زما کورنۍ زه نه غواړم چې خپله کورنۍ برباده کړم زه هیله لرم زه راتلونکی لرم
لمن نانی کی ہیلے سے پرزن میں ہوں میں گول ولی وطن یار ہم ہڑی کمیلا پکتیا والا تریوب زدائی ننی والے ماں مخ کی تاثر سرا پیغام شریک کڑے وہ چی دازارے را دیو سپی دل تڑیری کمزوری دی متاسفانہ چی جوڑی خیوری نشوی اگا پو ایس ڈبلیو کے اس بیخی سپی چوری ورکی شوی
بلے السلام علیکم زاوت الحکیم خبر کم دے کابل سے میڑی کنی والے دورورا مہمی نظامی خالہ گیو سلور ورون ایو رورا جانا زوانان یو اور جب میں دلہ سور کرے تو سلور میں شکی کسی بیکار ہو اس کا روز